السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانه ځای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست ویم پایل په خبرونو باندې کوو د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیرو دریو ورځو کې له پاکستان او ایران څخه 4,233 افغان کډوال بیرته راستن کړی شوي. دغه وزارت نن په خبر پاڼه کې ویلي دغه راستنو شوو کډوالو په منځ کې 29 تنه له پاکستان او 3,504 تنه له ایران ایستل شوي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت پر اساس دا کډوال د تورخم سپین بولدک اسلام کلاو په نیمروز کې د ورېښمو پله له لارې افغانستان ته راستانه شوي. ایران او پاکستان د افغان کډوالو ایستلو ته زور ورکړی او تقریبا هر ورځ له دواړو هیوادو سلګونه کډوال ایستل کیږي. د خیبر پختونخوا ایالتي اسمبلی د پاکستان د مرکزی حکومت له لوري د عزمي استحکام په نوم د پوځي عملیاتو له پیلولو سره مخالفت وکړ. د پختونخوا ایالتي جرګې یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې ویل شوی مرکزی حکومت د خیبر پختونخوا په اړه تر هر ډول پریکړې مخکې د دې ایالت موافقه او مشوره ترلاسه کړي. د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت د عمران خان د تحریک انصاف ګوند په لاس کې دی. د دې ایالت د اسمبلی په پریکړه کې راغلي د دې وړاندې عمران خان په زغرده ویلي پوځي عملیات ستونزې نه حل کوي. له بلې خوا نن په بنو کې د بېلابېلو سیاسي ګوندو په بلنه په دغه ښار کې پر لاریونوالو د پروني ورځو په اعتراض کې کاربندي اعلان شوې. د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان وایي د هایتي په شمالي ساحل کې د مهاجرو په کښتۍ کې د اور لګېدو له امله لږ تر لږه 40 تنه مړه شوي. د دې ادارې په وینا د دې بیړۍ 40 تنه سپرلۍ د هایتي د ساحلي ګارد لخوا وژل شوي. ویل شوي دا کښتۍ د کیپ هایتن له ساحلي ښار څخه 260 کیلومتره لرې د تورکس او کایکاس ټاپوګانو ته روانه وه. د بریتانیا دا دوه ټاپوګان په کاریبین سمندرګي کې موقعیت لري. په بنگلاديش کې سیمه ایز رسنیو خبر ورکړی چې لږ تر لږه 3 تنه نور د هغو مظاهرو د ځپلو په دوام کې وژل شوي چې څو ورځې وړاندې د محصلانو لخوا پخوانیو پوځیانو ته په دندو کې د ونډو د ورکولو پر ضد پیل شوی وي. رویټرز خبري اژانس پرون د خپلو خبریالانو په حواله راپور ورکړ چې پولیسو د مظاهرچیانو د تدبیر کولو لپاره اوښکې بهوونکی ګاز کارولی او د بنګلاديش پلازمینه ډاکا کې په څو ځایونو کې اورونه لیدل شوي. ټلیفوني او انټرنیټي اړیکې هم پرې دي او د ټلویزیون خپرونې بندې شوي. حکومت د ناکراریو د مخنیوي لپاره د پنجشنبې له ورځې د موبایل ټلیفون خدمات هم بند کړي دي. د بنګلاديش ورځپاڼو راپور ورکړی چې د لاریون کوونکو لخوا ډیری سړکونه بند شوي او د هیواد د ریل پټلۍ په اوږدو کې د ریل ګاډو خدمات درېدلي. د ډاکې د پروتوم آل ورځپاڼې د راپور له مخې د پنجشنبې په ورځ د بنګلاديش له 46 سیمو څخه په 40 کې د سړکونو د اعتراضونو تراس کې لکټر لګه وښتنه وژل شو او شاوخوا 1500 ټاپیان شول. رويټرز اژانس وایي دا ارقام خپلواک ډول نشي تاییدولی او د بنگلاديش پولیسو او حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د عدالت نړیوالې محکمې اعلان وکړ چې په اشغال شو فلسطینی سیمو کې د اسرائیل حضور غیر قانوني دی او باید ژر تر ژره پای ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو د تر ټولو لوړ قضایي ارګان د جمعې په ورځ د جولای په 19 د خپل نظر په اعلانولو کې چې لازم مل اجرا نه دی زیاته کړه. اسرائیل د یو اشغالګر هیواد په توګه په لویدیځه غاړه او د بیت المقدس په ختیځه برخه کې له خپلې خاورې سره د فلسطیني ځمکو د یو ځای کولو په دې سیمو کې د دایمي کنټرول او د یهودي میشتو ځایونو د جوړولو لپاره له خپل ځواک څخه کار اخلي. د عدالت نړیوالې محکمې د بیان له مخې د دغو اقداماتو په نتیجه کې د فلسطین په نیول شوو سیمو کې د اسرائیل شتون غیر قانوني دی او باید ژر تر ژره پای ته ورسیږي. لبنانی حقوق پوه او د دې محکمې د قاضیانو د 15 کسیز ډلې مشر نواف سالم وویل د قاضیانو پلاوی دې نتیجې ته رسیدلی چې په لویدیځ غاړه او د بیت المقدس په ختیځ کې د یهودانو استوګنول او د دغه هیواد په ختیځ کې یهودي میشت ځایونه د جنیوا د څلورم کنوانسیون د 19 مادې سرغړونه کوي. ازادي رادیو نوم خبرونه اوریدل. د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي د خبرونو لټم لوستلی شئ. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې په پاکستاني پولیسو د اسلام آباد په ځینو استوګنیزو ښارګوټو کې د افغان کډوالو په وړاندې عملیات پیل کړي.
هغه افغانان چې قانوني اسناد نه درلودل له ځان سره یې وړل. زما مشر ورور هم چې د ویزې تمدید اعلامیاش نه وه پوره، ځکه د ویزې د تمدیدې لپاره هم چې اپلای کوي چې تر څو یوه میاشت پې نه وي تېره شوې په سیسټم کې، نو ته ویزه هم نشي راویستلی.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یو این ایچ سی آر ویلي د وروستیو سیلابونو له امله د لارو بندېدو سیلاب ځپلو سیمو ته د ژغورنې ډلو رسیدل ستونزمن کړي دي. او په دې اړه تاسو ته یو رپورټ لرو چې په افغانستان کې د امریکا د شل کلنې جګړې د ارزونې کمیسیون د جمعې په ورځ د امریکا په کانګرس کې لومړنۍ استماعیه غونډه وکړه.
د جګړې پر مهال د ماین په چاودنه کې مې دواړه پخې او یو سترګ له لاسه ورکړه. اوس خورا ډېر د اقتصادي او صحي ستونزو سره مخامخ یم، تنها ځنه یم.
نور مسایل هم لرو.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د ازادي رادیو دغه پروګرام ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. رازو اول مطلب ته په راپورونو وایي چې پاکستانی پولیسو د اسلام آباد په ځینو استوګنیزو ښارګوټو کې د افغان کډوالو په وړاندې عملیات پیل کړي. افغان کډوال ادعا کوي سره له دې چې پولیسو ته د استوګنې قانوني اسناد ښوولي خو بیا یې هم کورونه تلاشي کوي او یو شمېر له ځانه سره وړي. په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا د دې موضوع په تایید سره وایي هغه کسان یې وړي چې د ویزې ترلاسه کولو غوښتنلیکونه درلودل. جزئیات د سنا کاکړ په دغه رپورټ کې.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې په ځینو استوګنیزو ښارګوټو کې پولیسو د افغان کډوالو د کورونو تلاشي اخیستې او یو شمېر یې له ځان سره وړي دي. یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې نن سهار وختي پاکستانی پولیسو د دوی په وړاندې د عملیات پیل کړی دی. د پاکستان په اسلام آباد ښار کې د بیولس استوګنیز ښارګوټي اوسیدونکي رحیم الله د شنبې د ورځې په سهار ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې ورور یې د پولیسو لخوا نیول شوی.
هغه افغانان چې قانوني اسناد نه درلودل له ځان سره یې وړل. زما مشر ورور هم چې د ویزې تمدید اعلامیه شنه و پوره، ځکه د ویزې د تمدیدې لپاره هم چې اپلای کوي چې تر څو یو میاشت به نه وي تیره شوې په سیستم کې، نو ته ویزه هم نشی راوستله. غیم لزانه سره ویوړو تر اوسه درکم نه لګیږي.
دیات خرګوټي او بلوسیدونکو چې نه غوړي نو می پر راپور کې واخیستل شي امدا کوي سره لدې چې د استوګنې قانوني اسناد درلوده. پولیس یې کوټنه نوتی او کوري ورته تلاشی کړی دی.
ډیر په زور یې دروازې وټکولې. کله مو چې دروازې خلاصې کړې څلور پنځه پولیسان درې دیلی وو. د ویزو او پاسپورتونو پوښتنه یې وکړه. کله چې هغه مورته ورکړل ویلې تلاشی هم کوو. ما ویل ویزه مو درکړه، تلاشی ته اړتیا نشته. ویلې نه، تلاشی کوو. کوټه نه نوتل او ټول کوري ولټاوه.
یو بل افغان کډوال ظاهر بهان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تم زده کې د څه دوی ولې په دې سهار منځه عمل کې چې 15 بجې دي د افغان کډوالو کورونو ته ورډننه کیږي او زارول کیږي. دا په خپل یو ډېر لوی جفال چې د افغان کډوالو سره کیږي.
د کډوال وایي د پاکستانی پولیسو له دې اقدام وروسته په دې هیواد کې د خپل برخلیک په اړه اندېښمن دي. په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا مشر میر احمد روفي هم دا ادعا تاییدوي. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نن سهار د لمانځه په وخت کې د پولیسو عملیات پیل شوي و. اوس موږ یو شمېر هیوادوالې د ویزو د نه لرلو په تور چې اپلای هم کړی وه او د ویزو اخیستو ته په تمه وو ځان سره وړي دي.
خو د اسلام آباد پولیسو په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په اسلام آباد کې د پاکستاني پولیسو دا اقدام داسې مهال دی چې د پاکستان حکومت د صدر اعظم دفتر د روانې جولای میاشتې په لسمه اعلان وکړ چې د څه باندې 1.4 میلیون پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د اوسېدو موده یې د 2025 کال تر جون میاشتې وغځوله. خو د 80,000 آی سی سي لرونکو او د زرګونو بې اسنادو کډوالو برخلیک لا هم روښانه نه دی. د پاکستان لنډمهاله حکومت د تیر کال نومبر میاشتې راهیسې له دغه هیواد د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه کړې چې لا هم دوام لري. د راپورونو له مخې تر اوسه لږ تر لږه 6.5 لک افغانان له پاکستانه ایستل شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنر یو این سی آر ویلي د وروستیو سیلابونو له امله د لارو بندېدو سیلاب ځپلو سیمو ته د ژغورنې ډلو رسیدل ستونزمن کړي. د یو این سی آر ویاند بابر بلوچ وایي ډیری سیمو ته د ژغورنې ډلو پر رسیدو سره به د دغو سیلابونو د تلفاتو شمیر زیات شي. اخوا یو شمیر سیلاب ځپلي وایي دوی ته مالی او ځاني زیانونه اوښتي او بشري مرستو ته جدي اړتیا لري.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اعلی کمشنری یا یونیسیر وایي د افغانستان په ختیځ او شمال ختیځ ولایتونو کې د ویجاړونکو سیلابونو وروسته د ژغورنې ډلې لا هم ځینو لیرو پرتو سیمو ته نه دي رسیدلي. د دې ادارې ویان بابر بلوچ د جمعې په ورځ په یو اعلامیه کې چې د ملګرو ملتونو په ویب پاڼې خپره شوې ویلي چې ډیری سړکونه، پلونه، کورونه او عامه تاسیسات زیانمن یا وران شوي، او له همدې امله دا امکان شته چې نورو سیمو ته د ژغورنې ټیمونو په رسېدو سره به د تلفاتو شمېر زیات شي. ښاغلي بلوچ زیاته کړې، ننګرهار، لغمان او کونړ ولایتونه د وروستیو سیلابونو له امله تر ټولو زیات زیان لیدلی او دغو ولایتونو کې ډېر شمېر بې ځایه شوي او راستنه شوي کډوال اوسېږي. په همدې حال کې یو شمېر سیلاب ځپلي چې کورونه، مالونه او کښتونه یې زیانمن شوي وایي لومړنیو مرستو ته اړتیا لري. د ننګرهار ولایت د سپین غر ولسوالۍ د چلګزي کلي اوسېدونکی او له پاکستانه راستون شوی کډوال عظیم الله وایي په ډېرو سختیو سره یې خپل ژوند سم کړی و، خو سیلابونه او طوفانونو ډېر زیان ورسولی.
اقتصاد هم لږ بې سوری و، همدغه غوښتنه او مطلب فصلونه مسلونه و هم بس خراب شو، پکې دغسې حساب دی. جو خور جواران هم کرلی و، بس هغه ګډ وډ کړو، جوار هم کرلی و، بس همدغه فصلونه و زمونږ. بس غوښتنه هم دا ده چې بس مونږ سره مرسته وشي، ځکه چې طوفانو او دغه سخ وځپولو بس هر څه زمونږ خراب کړم.
د ننګرهار ولایت شینوار ولسوالۍ اوسېدونکي عزت الله هم د وروستیو سیلابونو له امله د ورپېښو زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
لکه څرنګه چې په تیرو طوفانونو او بارانونو کې زموږ د کریک دوه کوټې راغورځېدلې وې، یو زنانه سرسري ټپي وه، ځاني زیان چاته نه دی خو مالي زیان نه ډېره لوړې. دې سره څنګ کې کرنیزو ځمکو کې فصلونه ګلۍ دا د منځه وړي دي، نو د مرستندوی ادارو نه اسلامي امارت نه دا هیله ده چې زر تر زره سروې ټیمونه راولېږي او دې خلکو سره مرستې وکړي.
د ننګرهار ولایت د سرخرود ولسوالۍ اوسېدونکی محمد کریم دورانی وایي د ډېریو کورنیو سرپناه وې ورانې شوې دي او بنسټیزو مرستو ته اړتیا لري.
او کوم کورونو چې زیانمن شوي دي او شهیدان یې د لاسه ورکړي دي، د هغو سره کومې مرستې لا تر اوسه پورې د موسساتو له خارجي موسساتو لخوا نه دي شوي، او کوم داخلي بنسټونه چې دي هغو چا 5000 روپۍ مرسته کړې ده، چا 2000 روپۍ مرسته کړې، چا 1000 روپۍ مرسته کړې ده د خپل وسې مطابق.
دا په داسې حال کې ده چې یونیسیر وایي د روان زیږدیز کال له پیل راهیسې د افغانستان په 3 ولایتونو کې 145,000 کسان د طبیعي آفاتو له امله اغېزمن شوي دي. د یادې ادارې ویان بابر بلوچ ویلي چې د تېرې اونۍ سیلابونو له امله لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او تر 340 زیات ټپیان شوي او زرګونه کسان بې کوره شوي دي. یونیسیر زیاته کړې چې په افغانستان کې د مرستو د پروګرامونو د پرمخ بیولو لپاره په روان کال کې 200 میلیونه ډالرو بودیجې ته اړتیا ده، چې تر اوسه یوازې 40% ترلاسه شوی.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19, 21, 25 مترو.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
ازادي رادیو ته خوږیست. اوس هم ورزو د افغانستان د شل کلنې جګړې په اړه د ارزونې د کمیسیون رپورت ته. په افغانستان کې د امریکا د شل کلنې جګړې د ارزونې کمیسیون د جمعې پورې د امریکا په کانګرس کې لومړنۍ استمایه غونډه وکړه. د امریکا د کانګرس له لوري ټاکل شوې د کمیسیون 14 غړي لري او تمه کیږي تر راتلونکو 2 کالو به په افغانستان کې د امریکا د جګړې د هر اړخیزې ارزونې راپور چمتو کړي. د کمیسیون مشر کولین جاکسن ویلي کسان مسؤلیت منل د دې ارزونې مهمه موضوع ده، خو په خبره دوی کوښښ کوي لارزونې داسې نتایج ترلاسه شي چې د راتلونکو جګړو لپاره یو درس وي. په افغانستان کې د تیرو څه باندې 2 لسیزو جګړې ځینې قربانیانو بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل جګړو ژوند تیار کړی او اوس ډېر په بېوزلۍ او نایلۍ کې شپې سبا کوي. تفصیل په دغه رپورت کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو بیا واکمنېدو او له یاد هیواده د امریکایي سرتیرو د وتلو 3 کلنې ته شاوخوا یوه میاشت پاتې ده، د امریکا د کانګرس لخوا په افغانستان کې د امریکا د 40 کلنې جګړې د ارزونې کمیسون د جمعې په ورځ خپل لومړنۍ استمایه غونډه وکړه. که څه هم د یادې غونډې په اړه ډېر جزئیات نه دي شریک شوي، خو د ارزونې کمیسون مشر کولن جکسن ویلي چې حساب ورکول د ارزونې کلیدی موضوع جوړوي او د دوی تمرکز و پر دې نه وي چې د چاستاین وکړي او چاته د ملامتۍ غوتونی سي، بلکې غواړي له تجربه داسې و نتیجه ترلاسه کړي چې د راتلونکو جګړو لپاره درس شي. د امریکا د متحده ایالاتونو کانګرس د سپتمبر د 11مې لبریدونو د 2020 کال تر دوبی په افغانستان کې د امریکا د جګړې د ارزونې لپاره شاوخوا دوه کاله وړاندې یو شپاړس کسیزه کمیسون وټاکه چې یو کال مخکې خپلې چارې پیل کړي او تمه ده چې د خپلې ارزونې راپور د 2026 کال د اګست تر میاشتې پورې چمتو کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د امریکا ولسمشریزو ټاکنو ته نومان ډونالډ ټرمپ د جمهوري غوښتونکو ملي کانګرس ته په وینا کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر څرنګوالي جدي نیوکې کړي دي. د ډونالډ ټرمپ په وینا له افغانستانه د دوی د بې پلانه وتلو له امله په دغه هیواد کې د 15 اتیا میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات پاتې شول. هغه زیاته کړې چې افغانستان اوس د وسلو پر ستر پلورونکي هیواد بدل شوی دی. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې په افغانستان کې د امریکا د دوو لسیزو جګړې پر مهال د ملکي او تیر جمهوري نظام د سرتیرو سربیره 2238 امریکایي پوځیان وژل شوی او نږدې 21000 نور ټپیان شوی دي. د امریکا د دوو لسیزو جګړې اغیز پر افغانانو څو نورغانوري چې د تیر جمهوري نظام کې پوځي وو او د ماین د چاودنې له کبله د بدن غړي له لاسه ورکړي. ازادي راډیو ته وویل جګړو یې ژوند تیار کړی او اوس ډیر په بیوسلې او ناهیلې کې شپې سبا کوي.
د جګړې پر مهال د ماین په چاودنه کې مې دواړه پخې او یو سترګ له لاسه ورکړه. اوس خورا ډیر د اقتصادي او صحي ستونزو سره مخامخ یم. تنها زه نه یم، په زرهاو په لکهاو داسې ځوانان دي، داسې کورنۍ دي چې د اقتصادي او نور ستونزو نه کړیږي او د دې وجه ټوله 13 کلنه جګړه ده.
د راپورونو له مخې په افغانستان کې د څباندې دوو لسیزو جګړو له کبله د تیر جمهوري نظام 80 تر 90 زر امنیتي سرتیري وژل شوي دي. په ورته وخت کې که څه هم د ملکي مرګ ژوبلې په اړه دقیق ارقام نه دي وړاندې شوي، خو وړاندې د امریکا د متحدو ایالاتونو د باسټن پانتون له لوري په یوې څېړنه کې راغلي چې په افغانستان کې د امریکا د جګړې پر مهال 250 زر ملکي او پوځي کسان وژل شوي دي. د پوځي چارو پوه احمد خان اندړ بیانیوکه کوي چې د ګڼو قربانیو او میلیاردونو ډالرو له مصرفېدو وروسته لا هم افغانستان له ناوړه اقتصادي او بشري کړکېچ سره مخامخ دی. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د دې لپاره چې دوی د افغانستان په کیسه پکې کې افغانان په ډېر یو بد وضعیت کې پریښودل، دوی کولای شو چې د وخت د جمهوریت او د طالبانو ترمنځ یو داسې جوړجاړی وکړي چې د افغانانو په خیر وي. نن ورځ به افغانستان په دغه یو نامعلوم وضعیت کې نو او افغانان به له بدبختۍ او فقر سره مخامخ نه ول.
خو د امریکا اوس مهالي ولسمشر جو بایدن بیا تل د خپلې دې پریکړې ننګه کړې ده. هغه تیرونی د ناتو د سرمشریزي په څنډه کې وی خبري غونډې ته وویل د افغانستان له اشغال سره مخالف وو او کله چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ووژل شو هغه وخت به ټول امریکایي پوځیان له افغانستانه وتلی وای. اسامه بن لادن د 2011 میلادي کال د می په دویمه د پاکستان په بټاباد پوځي مرکز ته چیرمه د امریکایي ځواکونو د عملیاتو پر مهال ووژل شو. په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو حضور د 2018 کال په اگست کې له 10 کلونو وروسته پای ته ورسید.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي وايي د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو له کاندید ډونالد ټرمپ سره خبري کړي. زيلنسکي په د ټلیفوني تماس کې له اوکرين سره د امریکا د مرستو ستاینه کړي. ټرمپ هم له زيلنسکي سره خپل خبري خوراکي بللي. تفصيل د اسمت ساروان په دغه ريپورت کې.
د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي وايي د جمهوریت پال ګوند له کاندید ډونالد ټرمپ سره په ټلیفوني خبرو کې موافقه کړې چې له روسي سره د تلپاتې سولې په اړه د خبرو لپاره له یو بل سره مخامخ وبيني. زيلنسکي دا خبره نن شنبه پر خپل ایکس پانا یا پخوانی ټویټر لیکلې ده. زيلنسکي په خپل ټویټ کې ټینګار کړی چې اوکرين به تل د روسیې په وړاندې د خپلې وړتیا په پیاوړتیا کې د متحدو ایالاتونو د مرستې ستاینه وکړي. د همداراز ښکلې چې د اوکرين پر ښارونو او کلیو د روسیې بریدونه هر ورځ دوام لري. پر اوکرين د روسیې له یرغله چې له کبله د دواړو خواوو لسګونه زره کسان ووژل شول 9 میاشتې وسی. روسیا دا مهال د اوکرين شاوخوا 10 سلنه خاوره په ولکه کې لري. ډونالد ترامپ هم د اوکرين له ولسمشر سره خبري یو خورا ش تماس وباله او ژمنه وکړه چې د روسیا او اوکرين ترمنځ جګړه به د خبرو اترو لپاره پایته ورسوي. شاغلی ترامپ ویلی دی که چیرې د نومبر د 15 نیټه انتخابات وګټي نو د اوکرين جګړه به حتی مخکې لدی چې په جنوري کې رسمن په سپینه ماڼۍ کې واک ترلاسه کړي پایته ورسوي. د دا هم ویلی دی چې که هغه مهال چې روسیه د 2022 کال د فبروري په میاشت کې اوکرين ته سرتیری لیږل ولسمشر وای نو جګړه به نه وای شوې. د امریکا په انتخاباتو کې د جمهوری پالو نومان په خپل ټولنیزه شبکه ټروت یا حقیقت کې په یو پوسټ کې ژمنه کړې چې د ولسمشر په توګه به نړۍ ته سوله راوړي او هغه جګړه به پای ته ورسوي چې د ډیرو خلکو ژوند یې اخیستی دی. ترامپ زیاته کړه دواړه خواوې کولی شي پر یوې داسې موافقې خبرې وکړي چې جګړه پای ته ورسوي او سوکالۍ ته لاره هواره کړي. ډونالد ترامپ او زیلنسکي په داسې حال کې خبرې کړي چې د ترامپ د بیا ولسمشر کېدو د احتمال په اړه په کیف او نورو اروپایي پلازمینو کې اندېښنې زیاتې شوې دي. د استازو په جرګه کې د جمهوری پال ګوند غړیو چې له ترامپ سره نږدې اړیکې لري اوکراین ته د بایدن د 1.5 میلیارډ ډالر مرسته څو میاشتې وځنډوله چې له کبله یې اوکراینی ځواکونه د مهماتو له کموالي سره مخامخ شول. ځینې کارپوهان وایي په اوکراین کې د مهماتو کمښت له روسیې سره مرسته وکړه چې ځکني ځواکونه یې پرمختګونه وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
یو شمیر افغان خزی او نجونی ادعا کوي چې وخت نا وخت د حجاب د بڼې او رنگ لامل د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د محتسبینو لخوا پوښتل کیږي. دوی دا هم وایي اند بوټونو پښو کولو په ډول یم محدودیت دی. یو شمیر نور بیا وایي تر اوسه لا داسې چلند سره نه دی مخ شوی. د طالبانو حکومت ویاند دغه ادعاوې نه رد او نه هم تایید کړي. دا چې اصلا د اسلامي شریعت له مخې حجاب څه دی، بڼه او رنگ یې باید څه وي، د فیروزی عزیزی په دې تفصیلي راپور کې دینی عالمان هم په اړه پوښتل شوي دي.
که څه هم طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنې دوه وروسته چې نږدې درې کاله ترې تیریږي پر ښځو او نجونو حجاب اجباري کړی، خو لا یې د حجاب مشخص تعریف نه دی وړاندې کړی. یو شمېر ښځې او نجونې ادعا کوي چې ډېر ځله د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د محتسبینو له لوري د دوی د حجاب د بڼې له امله تر پوښتنو لاندې نیول کیږي. یوه 22 کلنه پیغله چې د پلازمېنې کابل اوسېدونکې ده او د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، د دې د تر څنګ زیاتوي چې آن د دوی د بوټونو پښو کولو پر ډول هم محدودیت دی.
مخکرمچونه چې ښځو به استفاده کوله داغونه هم دوی منی شوي وو، ځکه چې دوی ویل چې دا کرمچ مردانۍ دي، یعنې نارینه د دې څخه استفاده کوي باید استفاده نه شي. نو ښځې په دې اړخ کې ډېر د خپلو مشکلاتو سره مخامخ دي او که دا مراعت نه کړي نو دوی به په هر ځای کې د امر بالمعروف دی خلکو څخه ځورېږي او د خلکو په مخه کې به دوی ودرېږي. دوی ته ویل کېږي چې جاب منظم نه ده، چادر نه منظم نه ده، بوټې منظم نه دي.
د کابل خاري وبل اوسیدونکو چې دا هم نه غوړینو می پراپور کې خپور سي ورته خبره کوي.
خپل تورې جب کوم دغه د امارات غړي یا امر بالمعروف ګیر رنگونو باندې څه نه وایي غږ نه کین، خو دغه د روخانه رنگونو باندې بیا جوړ اعتراض کوي. مثلا مېرمن ته وایي تاسو کوشش کوي غږ ګیر رنگونه بیرون لکور نه غوندي.
د لوګر ولایت اوسیدونکو مشغان امینی بیا وایي افغان خزی او انجونې د طالبانو لبیا ځلې واکمنۍ مخکې هم به حجاب نه وي او حجاب یې کوو، خو په خبره یې وست دوی په سیمه کې ډیره انجونې برقع او عربي حجاب کوي.
کال کې چې کله طالبان راغلي وای نو هغه اوس کې چې کله موږ پنځون ته تللو نو موږ باندې تور حجاب کې پریما چې تور حجاب وکړي او تور چې کې وغوندې. افغانستان کې کلتور د حجاب فعلاً ډېر شوی ده. زیاتره نجونې څوک چې مدرسې ته ځي برقع تړي، کنه دوه سترګې ښکاري او نور نجونې زیاتره اوږدې حجابونه عربي حجابونه اغوندي، خو رنګ یې مختلف وي. په رنګونو کې به کنه کوم څه
هڅه مو وکړه د طالبانو د حکومت لویان ذبیح الله مجاهد د افغان ښځو او نجونو د اداو د حجاب د تعریف او د دوی لخوا د جبري سوي حجاب د باندې پاړه پوښتنی وکړو، خو نوموړي زموږ پوښتنې ځواب نه کړي او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له چارواکو سره په خبرو بریالي نه سو. خو د اسلامي شریعت له مخې حجاب څه دی؟ دینی عالم عبدالمالک راشد یې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
حجاب د لغت په لحاظ فردی ته ویل کیږي، او هر هغه شی چې د انسان څخه د دې مطلوب پټوي، دا راز هر هغه شی چې په هغه سره فرده او ستر حاصلېږي دې ته هم حجاب ویل کیږي. د اسلامي شریعت په استناد کوم، نو حجاب عبارت د هغه لباس څخه ده د انسان نارینه وي که ښځینه، د هغه عورت پوښي.
خو آیا په اسلامي شریعت کې د حجاب د رنگ او بڼې څرنګوالي په اړه څه راغلي؟ دینی عالمه عابده مجیدی شفیق وایي
د نوعیت په باره کې کوم ځانګړې شکل نه لري. هر هغه پرده او پوښښ چې د حجاب مفهوم ادا کړي هغه حجاب دی، که هغه تور عربي حجاب وي او د افغانستان په اطرافي سیمو کې لوی ټکری او یا برقي، خو په دې شرط چې تنګ نه اوسي او نه ډېر باریک اوسي او یا هم پلکودونکي چې د نامحرم او انصارو ځان ته جالب کړي.
د یادونه ده چې څومره وړاندې په ځینو لویو ښارونو په ځانګړي ډول پلازمینه کابل کې یو شمېر نجونې د طالبانو لخوا د بد حجابۍ په تور ونیول سوي او آن لنډمهالي بند کې پاتې سوي. آن پر خواله رسنیو له کابل ښار داسې ویډیوګانې خبرې سوي وي چې ځینې نجونې د طالبانو د حکومت ښځینه پولیسو له لوري د بد حجابۍ په تور له نیول کېدو وروسته رینجر موټرو ته پورته کېدې. هغه مهال د طالبانو حکومت د دې ویډیوګانو په اړه په رسمي ډول څه نه ویلي، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته د حجاب د نه مراعاتولو له امله د یو شمېر نجونو او ښځو نیول تایید کړي وو او ویلي و چې دا نیونې د څو ساعتونو لپاره وي او د کورنیو د ضمانت وروسته بیرته خوشي سوي دي. د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده د 401 کال د ثور په ولسمه په یو فرمان کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت نه غوښتي و چې پر ښځو باندې حجاب په اجباري ډول عملي کړي او د امکان تر بریده باید ښځې په کور کې وي. په دې فرمان کې ملا هیبت الله ویلي و چې ښځې دې په عمومي ځایونو کې خپل مخونه پټ کړي او له اړتیا پرته دې له کوره نه وځي، او د سرغړونې په صورت کې به د نجونو او ښځو د کور مسؤل مجازات سي. له هغه مهاله تر اوسه د طالبانو د حکومت د مشر دا فرمان او تطبیق پر افغانستان د نن او بهر له ګڼو غبرګونونو سره مل دی.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دلمن ولایت مجول سوالی زست سر پتہ جغس پیغام کی اما انو زما دغه پیغام دې در لوړ پوه چرواکو شخصا د هلمن ولایت مسولین تور ورسېږم. انو دې په هلمن ولایت کې دغه کم مسولین چې دغه بمتریک شوبې په لاس کې دی یا د میتریک کار کوي، نو دغه یڅ ظلم کوي. ظلم یې دا دی چې دغه کوم کسان چې شناختوي یا ورسره پیژني یا یڅ وابسته ولري، نو دغه کسانو کار ژر د ژر خلاصي. هغه وابسته و شی چې نه لري هغه په کار د ورځ ورځ ورته ناسب او تورته ناسب، چې هغه دومره پیسې نه لري چې صرف ماسک دی خپل ځان د بایومټریک ته شوبو سره ورسي. دلته شپو ټلو کې شپې هم پکې پر دوی نه لري چې برته کوته ولاړ شي. ځینو جایدادونو اعلان شو چې دغه سپات دی به سرپرسته. دا زما پیغام چې تور ورسيږي چې د ژر د ژر پر دوی باندې کې بشاره ولي او دغه کس کار یې پله د مخ کې چې هغه هیڅ وسوتوان نه لري
دا دی دا چې دی وایسته پیدا کی. السلام علیکم. السلام علیکم. د ازادي راډیو خبر کوم د غزنی ولایت نه. نو خبره داسې ده چې اول خو په جلال آباد کې کوم تاوان رسیدلی دي او کوم خلک چې دا سوي دي هغه د خدای پاک ژوندونه په نصیب کې او ژوندو ته د خدای پاک صبر ورکړي. نو رښتیا هم دلته د اقلیم بدلون د وجه څخه یو خدای داسې د خلکو اقتصاد ضعیفه ده ډیر، او بل کوم خلک سي په بسګروي اخته دي او کوم څه شي دي کړلي هغه هم لمن زولار شنو. خلک ډیر سخت ناورین سره مخ دي، بیا خصوصا د کوچان هم ډیر متاثر شوی دي، ډیر تاوانونه لیدلي دي دغه د وجه څخه دي بارانو د بیا وخت بارانو د وجه څخه. نو په کار ده سي حکومت باید دې ته جدي پام وکړي او دغه خلکو سره ستونه رسیدلي دي او ته باید مرسته به وسره وکړي. او بدبختانه چې دلته په غزنی کې کوم تاوانونه خلکو ته رسیدلي دي، بیا په خاص توګه کوچانو ته دغه سره کوم مرسته نه دي شوی او دا باید وسی ځکه چې کوم موټر چپه شوی دي په دې بارانو کې په پسرلي په موسم کې. نور مالی تاوانونه رسیدلي دي خو مرسته چندان نه کیږي دلته نه پیغام شي ولي. نو دا زما نظر. السلام علیکم.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
آزادی رادیو تا غواگی است.
شرایط رادیو آزادی استوار بر ارزش های
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.